آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه ناشبه آشنایم. د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوری.
د جلال آباد د ښار سره څیرمه د یوې جنازې په وخت د مرګانۍ چاودنې له امله ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د ایران په څو ښارونو کې نن هم د حکومت په ضد احتجاجي مظاهرې روانې وې، او په نیویارک کې د نوي میلادي کال د جشن د لمانځلو په موقع ټینګ امنیت نیول شوی دی.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د یکشنبې ورځ د جدید میاشتې لسمه، د نومبر د میاشتې، د دسمبر د میاشتې له یو دیرشمې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د هوایي ځواکونو قومندان وایي چې عملیاتو کې د ملکي وګړو ژوند ته جدي پام کوي.
او که ملکیانی یعنی په هیڅ قیمت باندې چیرته چې ملکیانی موږ د خپل ماموریت اجرا نه کوو.
لاډیر مودې راهیسې د لوګر د څرخ او خروار ولسوالیو ملکی ادارې غیر فعال دي.
لس کله کېږي د حالت دوام لري، اما لس کله به نورم دوام کوي، خو دا ښه حکومت ولې نه ده.
او 2018 کال سیاسي او اقتصادي اړخه افغانستان لپاره څنګه و؟ په همدې اړه درته مرکه لرو. قدرمنو اوریدونکو، مرکه او رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
نن د یک شنبه په ورځ د جلال آباد د ښار سره څیرمه د ننګرهار د ولایت د هسکې مینه دی بخواني ولسوال حاجي ګل ولی د جنازې د لمانځه د ادا کولو په موقع له بمونه ډک موټر سایکل وچاودېده. اتلس کسان وژل شوي او لږ تر لږه دیارلس تنه نور زخمیان دي. دوو عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل
جنازه ودرېده، مین موټر سایکل انتظار وکړو، چې انتظار یې وکړو دا کومې چارې کوم مواد چې پکې و دا ټول په دې جنازې راغلل. تقریبا شل پنځه کسان شهیدان د چا مازغره وتلي و، چې څوک یو رقم و څوک ټوټه ټوټه و،
چې موږ تر څو رامنډې کړي د انفجار چې قتل مو یو ګرد د خلک دي چې داسې پراته دي لکه مرغۍ په رقم باندې. نور دا هر سړی هم دا خولۍ لاس کې نیولی و چې دا ډېرې دا څپلکې ورڅه پراته دي. نو پروردګار دې دوی نیستو نابود کړي په دغه کار باندې. دا خو نه مسلمان خو داسې کار نه کوي.
په جلال آباد کې زمون خبریال ذبیح الله غازی موږ سره د تلیفون په لاین باندې دی. غازی صاحب، تاسو په دې اړه نور څه معلومات لرئ؟
روسی ارقام امدا دي چې د ننګرهار د والی ویا نتا الله خوګیانی په دغه پیخه کې د اتلس کسانو د وجل کېدو او څوار لس نور د ټپی کېدو خبره تایید کړې ده. دا برید نن لګرمي وروسته 2 بجې د بیسود ولسوالۍ د مقام خان په لویا هدیره کې چې د هسکې مینې د پخوانی ولسوال د جنازې لمونځ پکې ادا کېده. یو موټر سایکل کې ځای په ځای شوي چاودېدونکي توکي د جنازې پخې اړخ کې د یوې دیوال څنډې ته ځای په ځای شوي وو، او د چاودنې په پایله کې د اتلس کسان چې وژل شوي دي. د چارواکو وینا دا ده چې اکثره خلک پکې د ډېر عمر لرونکي سپینګیري او قومي مشران دي. اجرایي ریاست هم دغه پیخه غندلې ده، او په سیمه کې ولسی خلک چې عیني شاهدان وو او د دې پیخې نه روغ پاتې شوي وو، هغوی زموږ سره په خبرو کې وویل چې ملا امام یا د جنازې هغه ملا امام د تکبیر په حال کې وو چې دغه چاودنه رامنځته
شوه. ډېره مننه تاسو. دا اوس ذبیح الله غازی زمونږ خبریال په جلال آباد کې. سمدستي کومې ډلې دغه چاودنې ذمواري نه ده قبول کړې، خو په هسکه مینه او د ننګرهار د ولایت په شاوخوا غرنۍ ولسوالیو کې حکومتي قواوې د داعش د وسلوالو په خلاف په عملیاتو بوخت دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس خبرداري ورکړې ده چې نړۍ به شاید په 2018 میلادي کال کې د نوو پیچلو خطرونو او چیلنجونو سره مخامخ شي. ګوټرس د نوي میلادي کال په مناسبت په خپله وینا کې ویل چې په نړیواله کچه د سولې او امنیت په خاطر باید د نړۍ مشران لاسونه سره یو کې هغه ویل کوم هلې چې ملګرو ملتونو په 2018 میلادي کال کې د سولې لپاره درلودلې غلطې ثابت شوې او د نړۍ امنیتي وضع ورځ په ورځ مخ د خرابېدو په حال کې ده. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. د ایران په څو خرونو کې نن هم د حکومت په خلاف باندې مظاهره شوې دي. نور تفصیل به د نوشابه آشنا په ریپورت کې وورو.
په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د ایران په ګوټ ګوټ کې په زرګونو کسانو اعتراضي مظاهرې کړي او د مظاهرې په ترڅ کې پولیسو په مظاهره چیانو ډزې هم کړي دي. د ایران په لرستان ولایت کې یو چارواکي د دوو اعتراض کوونکو د وژل کېدو خبر تایید کړی. په ایران کې د نن نظر رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په قول ویلي چې شاوخوا 80 تنه اعتراض کوونکي تیره شپه نیول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د اعتراضونو په اړه په خبرو کې په ټویټر کې د ایران د ولس ملاتړ کړی دی. ایران کې په موبایلونو باندې انټرنیټي خدمات د شنبې په شپه په موقتي ډول بند شو خو وروسته بیا بیرته فعال شو. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
په عین وخت کې د ایران د کورنۍ چارو وزیر رحماني فضلي نن د یکشنبې په ورځ په یوې تلویزیوني وینا کې خبرداری ورکړ که هر څوک د هغه په وینا د قانون د ماتولو کوشش وکړي او کوشش وکړي چې ګډوډي رامنځته کړي اوبه ټکول شي. فضلي وویل چې حکومت به د دغه خلکو په مقابل کې کلک مقاومت وکړي. د مصر یوې جنایي محکمې د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي قضایي قوې ته د سپکاوي په تور په 3 کلونو حبس محکوم کړ. د مصر د معزول شوي اسلام پال جمهور سره یو ځای د هغه نور ملګري هم د حبس په مختلفو مودو باندې محکوم شوي. د حبس نه علاوه محکمې په مدعیانو باندې نقدي جرمانې هم لګولي. محمد نورسي چې پوس په 2013 میلادي کال کې په زور له قدرت نه ګوښه کړو په محبس کې دی او د دې نه مخکې یوې بلې جنایي محکمې په څلورو مواردو کې په 45 کال حبس محکوم کړی و. د ښاغلي مرسي د حکومت د رانسکورېدو په تعقیب د مصر امنیتي قواو په زرګونو اسلام پال چې د اخوان المسلمین د منل شوي ګوند غړیتوب او یا ماس د اړیکو ساتلو شک به کېده ونیول او په محبسونو کې وغورځول. تاسې زموږ غږ د واشنگټن اورئ. په ایران کې په نیویارک کې د تیر کال په پرتله سږ کال د نوي میلادي کال د جشن د لمانځلو په وخت کلک امنیت نیول شوی. د نیویارک ښاروالۍ اټکل کوي چې نن د یکشنبې په شپه به شاوخوا 1 میلیون سیلانیان د نوي کال په جشن کې ګډون وکړي. د نیویارک پولیسو ویلي دي چې په ښار کې تر زورو ډېرې امنیتي کمرې لګول شوي او د پولیسو ګزمې هم زیاتېږي. ټایم سکوئر ته چیرې چې خلک راغونډېږي د ننوتو په لاره کې 2000 تلاشۍ برقي دروازې لګول شوي او په ګڼو لارو کې سیمیټي دیوالونه هم ودرول شوي دي. او نن د یکشنبې په ورځ په کینساشا کې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت جمهور رئیس جوزف کابیلا په خلاف احتجاجي مظاهره وشي. پولیسو یوې کلیسا سره څیرمه په مظاهره کوونکو باندې اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ. خلک د هغه د استعفا غوښتنه کوي. کابیلا چې د ډېرې مودې نه په قدرت کې دی د قدرت له خوشي کولو نه ډډه کوي او په هغه هیواد کې سیاسي بحران لمنه ورځ په ورځ پراخیږي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان اړیکې څنګه وي؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په بل رپورټ کې اوري. اوس هم پام وکړئ لومړي رپورټ ته. د افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان جنرال محمد شایب په تیرو 9 میاشتو کې افغان هوایي ځواکونو افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په خلاف 1900 هوایي بریدونه کړي. جنرال شایب وایي افغان هوایي ځواکونه ډېر ځلي ملکي وګړو ته د سر د زیان د رسیدلو د اندېښنو له امله دې ته اړ شوي چې پرته له عملیاتو بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه شي. په همدې هکله د اکرام شینواري رپورټ په ګډه اورو.
د افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان جنرال محمد شعیب وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې افغان هوایي ځواکونو په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې 1900 هوایي عملیاتونه ترسره کړي دي. جنرال محمد شعیب د یکشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې په تیرو 9 میاشتو کې افغان هوایي ځواکونو ټول 20 زره الوتنې کړي
چې در پروازای اجرا شده جمع
3300 تن.
جنرال شعیب ویل د دغو شو ولوتونو په ترڅ کې 3300 تنه وزن لیږدول شوی د کتو او جزو تامونو څخه د بلاتر لپاره 1900 ولوتنی یا هوایي ضربې د افغانستان د خلکو پر دښمنانو او مخالفانو باندې واردې کړې دي. 900 ولوتنی د کتو او جزو تامونو د اکمالاتو د بلاتر په برخه کې ترسره شوي او هم په دې موده کې 200 هوایي ګزمی شوي
هم صورت گرفته
دي. جنرال محمد شعیب د هوایي عملیاتو پر وخت ملکي تلفاتو د اندېښنو په اړه ویل چې افغان هوایي ځواکونه د ملکي تلفاتو د نوی دپاره لومړی سیمې ته کشپی الوتکې استي او چې کله په سیمه کې ملکي وګړو ته د سر د زیان د پیښېدو په اړه ورته اندېښنې پیدا شي نو په دغسې سیمو کې د هوایي عملیاتو څخه ډډه کوي.
مونږ مخکې د هغې نه څه چای وکړو یو پروسیجر د هدفګیري لرو. پالیسي د هدفګیري ده چې ټول معلوماتونه د هر بخش نه مونږ راټولوو بل هغې نه آمادګي نیسو پرواز کوو او غیر د هغې نه مخکې د هغې نه چې مونږ یو نقطه باندې ضربه وارد کړو کشفي تیاریزي هغه ټول سایې د کشف له لحاظه اول چې کشفوي بل هغې نه معلومات د نور عملیس مثال وظایف ازربد او ویج دا کی یا بوته معلوماتونه شریکی او که ملکیانی یعنی په هیڅ قیمت باندې چیرته سیم ملکیانی مونږه د خپل ماموریت اجرا نکوه.
د افغان هوایي ځواکونو کمانډان د خبريالانو د پښتون سره سره د افغان هوایي پوز د پیلوټانو تخنیکی کارکونکو او د الوتکو د شمیر او د بڼې پاړه معلومات ورنکړل. خو د دې وړاندې د افغانستان د بیرغمن د پاړه د امریکا سر مپاتش دفتر سیګار د افغان هوایي ځواک پاړه په ورسی راپور کې تیر کال خبر شوی ویلو چې افغان هوایي ځواکونه یو ولس ایم ای 15 دی هلیکوپټر 250 ایم ای ولس هلیکوپټر 14 ایم ڈی 500 دی هلیکوپټر 28 سی 208 ترانسپورټي الوتکی او سلور سی 110 ترانسپورټي الوتکی لري. خو د امریکا متحده ایالاتو په 2013 کال کې افغان هوایي ځواکونو ته 8 یا 9 جنگي الوتکی او 2 بلیک هاک هلیکوپټر هم سپارلی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وی چې امریکا به د 2019 او 2023 ایسوي کلونو ترمنځ افغان هوایي ځواکونو ته 112 بلیک هاک هلیکوپټر برابرې. د دفاع وزارت وی چې د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو او پر خپل په خود درېدو لپاره یو سلور کلن پلان ترتیب کړي چې له مخې به د روانو سلورو کلونو په اوږدو کې د افغانستان هوایي ځواک 1750 ډول ډول جنگي الوتکې هلیکوپټر او ترانسپورټي الوتکې ولري. د پوځي چارو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې د افغانستان هوایي ځواک په خپل په خود درېدو ته ډېر کلونه په مخ کې لري. د افغانستان د هوایي ځواکونو پخوانی کمانډان جنرال عتیق الله مرخیل وایي چې افغانستان اوس مهال شپږ کلی اردو لري چې په هوایي ځواک کې شته د جنگي ماموریتونو پر وخت اړتیا نشي پوره کولی.
دا موږ دې ته قوت نه وایي، قوت نه وایي، بلکې څو تیاری ورته ویل کېږي کېدای شي. او د داوس جنګو دپاره هم دغه هلیکوپټرونه لږ معاصر واقع کېږي. رښتیا جنګ جنګ یې په اصطلاح د موږ ګورې چریکي یا ګوریلایي ده د اهداف ټول واړه دي، نقطه یې دي. د دې دپاره هلیکوپټرونه معاصر دي اما ډېر کم دي.
د افغانستان د پوځ دغه پخوانی جنرال وایي چې د هوایي ځواک د استعمال پر وخت په افغانستان کې ملکي تلفاتو د مخنیوي دپاره لازم تدابیرو ته ډېره پاملرنه نه کېږي. جنرال امرخیل وایي کله کله نړیوال ځواکونه پر افغان ځواکونو هم هوایي بریدونه کوي چې د ملکي تلفاتو تر څنګ د افغان امنیتي منصوبینو د مرګ ژوبلې سبب هم ګرځي. د هوایي ځواکونو دا پخوانی کمانډان وایي چې د افغانستان په روانه جګړه کې د B-25 او F-14 ډوله جنګي الوتکو په څیر د الوتکو کارول کومه ګټه نه لري او په دغه هیواد کې روانې جګړې ته په پاملرنې یوازې جنګي هلیکوپټرونه د جګړې د لوري په بدلولو کې ګټور ثابتېدی شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په 2018 کال کې له سیاسي او اقتصادي اړخه افغانستان څنګه و؟ په دې اکلام درته مرکه لرو چې لږ وروسته اوري. خو تر مرکې مخکې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان اړیکې څنګه وې؟ افغان حکومتي چارواکي او څېړونکي په دې باور دي چې په دغه کال کې کابل او اسلام آباد په سیاسي، پوځي او تجارتي برخو کې ښې اړیکې نه لرلې. د ډیورند د کرښې په اوږدو کې نښتې، د یو بل ملامتول او د دواړو ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو کمیدل د ترینګړو اړیکو څرګندې نښانې دي. رحیم ګل څاروان په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
افغانستان په داس حال کې 2018 میلادي کال پای تر سوي چې د دې کال په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې او تر ډیره په ناسم حالت کې وي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د 2018 کال په اوږدو کې د پاکستان پوځ 8000 توغندي په افغانستان وشتلي دي. د ډیورن د کرخې په اوږدو کې د زیاتو نښتو یادونه کوي. په سپین بولدک کې د دواړو هیوادونو د سرحدي قواو ترمنځ نښتې هم د دې کال خبر جوړونکي پیښې وي. د مې د میاشتې په یو دیرشمه په کابل کې د زنبق د څلورلارې تر ټولو لوی خونړی ټانکر برید وشو چې افغان حکومت د حقاني شبکه او له پاکستان یې ملاتړ ته ګوتې ونیولې. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری امریکا غږ ته وویل چې 2018 کال په نظامي لحاظ د پاکستان سره په اړیکو کې یو ناسم کال و.
د پولي په اوږدو کې خو جنجالونه ډېر زیات دي. لومړی دا دی چې تاسو ګورئ چې هره ورځ دوی له خوا نه راکټونه راځي، د 8000 په شاوخوا کې راکټونه ویشتل شوي دي او هغه ټول د دوی له خوا نه ویشتل شوي دي چې په ننګرهار کې، په کونړ کې، په پکتیکا کې، په خوست کې.
جنرال وزیری دا هم ویل چې پاکستان سره د خرابو اړیکو له امله په 2018 کال کې په دوه اړخیزو او درې اړخیزو ناستو کې هم کموالی راغلی و. دوه وارې د پاکستان د پوځ مشر افغانستان ته راغلی او افغانستان هم لوړ پوړو نظامي چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي دي.
زمونږ د پاکستان سره ټول وخت دوه جانبه او درې جانبه غونډې وي. دوه درې جانبه غونډې په شپږ میاشتو کې یو ځل او دوه جانبه غونډې په هر درې میاشتو کې یو ځل کېږي. خو سږ کال مونږ دوه جانبه دوه غونډې درلودلې او درې جانبه مو درې یوه غونډه درلوده.
ولسمشر ایمانی وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په 2018 کال کې پاکستان ته هیڅ سفر نه دی کړی، د پاکستان لومړی وزیر هم نه دی راغلی، خو یوازې د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه ناستې شوي. د دې کال د ډسمبر په 26مه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په بیجنګ کې سره جرګه شول. د دې ناستې یو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور رامنځته کول وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2018 کال په اوږدو کې سیمه ییزه او نړیواله اجماع له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ترلاسه کړي او اوس نړۍ په دې متفقه ده چې پاکستان کې د ترهګرۍ ځالې دي او باید له منځه یوړل شي.
دیگر زمان آن گذشت.
نور هغه وخت لله چې پاکستان د یوازې د افغانستان ادعا او دروغ وګڼي، اوس ټول نړیوالې ټولنې ته ثابته شوې ده. افغانستان تاکید کوي چې پاکستان باید د ترهګرۍ د تمویل او روزنځایونو زالې له منځه یوسي.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم وایي چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو خرابتیا د دې لامل شوې چې ترهګرۍ په خپل ځای پاتې شي، ستونزې حل نشي او سیمه په بې ثباتۍ کې پاتې شي.
2018 کال لکه د 2014 په امتداد سره د افغانستان او د پاکستان اړیکې په سړې وي، په منفی جهت کې وي او په تقابلي بڼه بنې وي. 2018 کال کې تر ډیره بریده پورې پاکستان تر فشار لاندې و، افغانستان ډیره قوي لابي وکړله تر څو پاکستان د انزوا خواته ویسي.
ولسمشر غنی د ډسمبر په 9 وویل چې له پاکستان سره ترانزیت او سوداګري 50% کې راټیټه شوې ده. د 2018 کال په اوږدو کې د افغانستان د سوداګرۍ کچه له پاکستان سره 200 میلیونه ډالر وه، تیر کال 1.5 میلیارد ډالر. د 2014 کال په پرتله په 2018 کال کې 250 میلیونه شاوخوا کمه سوداګري له پاکستان سره شوې ده. افغانستان په 2018 کال کې پاکستان ته 180,000 ټنه میوه صادره کړې ده. د چارو کارپوهان وایي چې راتلونکي کال ته هم د ښو اړیکو څرک نه لیدل کیږي. دوی وایي که اړیکې همداسې پاتې شي نو تاثیرات به یې تر دې هم زیات وي.
ولی له ډېرې مودې راهیسې د لوګر د څرخ او خروار ولسوالۍ او ملکي ادارې غیر فعال دي. په دې اکته درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اورئ. درنو اوریدونکو، تاسو په مخکینی رپورټ کې په 2018 کال کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو په هکله خبرې او څېړنې واورېدلې. خو افغانستان په 2018 کال کې په مختلفو برخو کې د ډېرو پیښو، چیلنجونو او پرمختګونو شاهد و. دا چې په سیاسي لحاظ دغه هیواد دا یو کال څنګه تیر کړ، د سیاسي چارو څېړونکي عبدالغفور لیوال آشنا راډیو ته وویل.
یو شمېر لویې لاسته راوړنې په دې کال دا وې چې تر ټولو مهمه حادثه د نړیوالې ټولنې او په راس کې د امریکا د متحده ایالاتو افغانستان د جګړې څخه د ملاتړ یوې نوې دورې ته ورننوتل و. تاسو پوهېږي چې د افغانستان او د جنوبي اسیا دپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي په دغو مناسباتو کې یو نوی فصل و، هم له نظامي پلوه د نویو مرستو او امکاناتو د وعدې او هم د افغانستان د جګړې د شکل بدلېدل د دې تر څنګ چې پر سوله او پر غړو جوړه باندې ټینګار وشو، د دې تر څنګ په پوځي اړخ کې د افغانستان د حاکمیت د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې پیل شوې او دې د افغانستان د حکومت موقف په تېره بیا په نظامي جبهه کې پیاوړی کړ.
بله، او په داخلي سطحه څنګه؟
په داخلي سطحه کې هم دوه د پام وړ داسې بدلونونه وو چې ډېرې زیاتې خبرې پرې ونه شوې، ډېرې رسنۍ پرې ونه غږېدې، مګر دا یو بنیادي تغییر و. تر ټولو مهمه مسله د افغانستان د ادارې د ځوانولو هڅه وه. په دې برخه کې نوي حاکمیت په تېره بیا ولسمشر محمد اشرف غني یو کار چې وکړ له سیاسي پلوه، هغه دا دی چې ورو ورو د جګړې د زمانې د جوړښتونو نه پرته یو واقعي ملکي حکومت رامنځته کېدو لپاره هڅه وه. په دې معنا چې اداري کارونه او حکومتي کارونه باید د داسې کادرونو لاسته ورشي چې هغوی په جګړو کې ښکېل نه وي او د یو شمېر خلکو د ادعا پر اساس په وژنو لوټ تالان کې او په دې مسایلو کې لاسونه لري، هغه که له هرې خوا نه وي. دا په دې معنا نه ده چې د تیرو جګړو ښکېل اړخونه د بیخي له سیاسي ډګر حذف شي، اما لږ تر لږه د حکومتي کادري صحنه نه د دوی لري کېدل دا د راتلونکي افغانستان لپاره یوه ډېره لویه ګټه وه. تاسو پوهېږئ او په دې برخه کې دغه وروستۍ تر ټولو د 2012 کال د وروستیو ورځو یوه برخه هڅه همدغه د بلخ د ولایت قضیه ده، او دا یوه بېلګه ده، اما په ټولو صفوفو کې او په ټولو کرخو کې دغه ډول د ملکي کېدو هڅه روانه ده چې د افغانستان حکومت یوازې او یوازې د تخنیکي او یا هم د متخصصو کادرونو لاسته ورشي نسبت دې ته چې زورواکي او د ټوپک خاوندان د هغې پراس کې.
بله، په اقتصادي لحاظ څنګه؟ ځکه افغانستان یو داسې ملک دی چې په بهرنیو مرستو باندې متکي یو هېواد دی. په اقتصادي لحاظ افغانستان په 2012 کال کې څه لاسته راوړنې لرلې؟
د افغانستان د مالیې د وزارت د اعلان له مخې د افغانستان اقتصادي رشد له 2.5 څخه تر 4% پورې اعلان شوی دی. همداراز د داخلي عوایدو کچه لوړه شوې ده. د تیر کال په نسبت تقریبا 3 میلیارد افغانیو په شاوخوا کې د دولتي عوایدو د لاسته راوړلو کچ لوړ شوی دی، چې دا یو تغییر دی. له بلې خوا نه د افغانستان اقتصادي تکیه له ترانزیتي پلوه یو ډېره لویه لاسته راوړنه چې ورته ویلی شو هغه دا ده چې یوازې پر پاکستان باندې د افغانستان انحصاري تکیه نوره کمه شوې ده، حد اقل ته رسېدلې ده، او د دې په مقابل کې د افغانستان لپاره نوي بنادر پرانیستل شوي دي. له هغې جملې څخه د چابهار د بندر فعالېدل، په شمال کې د 2-3 نویو بندرونو فعالېدل، د لاجواردو د لارې عملي پرانیستل. په 2019 کال کې د کاپي د پروژې د عملي کېدو د افغانستان په خاوره کې د کار پیلېدو ټول مقدماتي پړاوونه بشپړ شول. د کاسازر پروژې په برخه کې پرمختګونه راغلل. د چین سره د اقتصادي مناسباتو، د منځنۍ آسیا سره د اقتصادي مناسباتو په برخه کې پرمختګونه وشول. د هوایي دهلیزونو ایجاد په تېره بیا له هند سره یوه ډېره بریالۍ تجربه وه. د افغانستان د جلغوزیو په تولید کې د پام وړ پرمختګ راغلی دی.
په 2018 کال کې په سیمه ایز او نړیواله کچه د افغانستان موقف ته هم عبدالغفور لیوال په خبرو کې کتنه کړې ده چې نن په بل خبرونه کې اوري. بیا هم د سیمه او نړۍ رپورټونه ته ادامه ورکوو. د ډېرې مودې راهیسې د لوګر د څرخ او خروار ولسوالیو ملکي ادارې غیر فعال دي. دا چې ولې راځي د ابراهیم رحیمي رپورټ واورو.
سره له دې چې امنیتي منصبینو د وسلوالو غلاو او د یو شمېر نورو جنایي پیښو پر ضد د جدي مبارزې ویلي. د خوست عام خلک له حکومت نه غوښتنه لري چې په دې برخه کې له قانوني چلند نه کار واخلي. د خلکو اندېښنه دا ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د وسلوالو کسانو له لورې غلاوې په ښار او ځینو اطرافي سیمو کې د ځینو کسانو وژل اسانه شوي او عاملین یې په اسانۍ سره تښتي.
غله باید ونیولی شي، ځکه قانون ده. قانون چې څوک مرد کوي باید غله ونیولی شي. د هر کن ته نه چې قانون موته قانون ده توته نه ده. ته غالي زه نه یم، نو باید توته وي موته وي. که ته غال وي هم زه وم، موته باید وي توته قانون باید وي.
پر دې سربیره په ځینو مواردو کې شک دا ده چې ممکن د امنیتي کسانو له جملې څخه یو شمېر هغه یې له وسلوالو غلو سره د اړیکو په خاطر د دغو ناقانونه وسلوالو کسانو پر ضد اقدام نشي کولی. د خوستي ولایتي شورا غړی قمر الله کڼوال په دې اند دی چې په امنیتي ارګانونو کې ځینې ستونزې ښایي د دې لامل وي چې د ناقانونه وسلوالو پر ضد کوټلی ګام نه اخیستل کیږي.
په مجموع کې بعضې ستونزې شته، په امنیتي ارګانونو کې شته ستونزې، او هیله مو دا ده چې د امنیتي ځواکونه چې دي په دا داخل کې ریفورم شي او فلتر شي تر سو وکی چې څنګه پولیس نوم د ټولنې خدمتګار په عمل کې ولسونو ته دا شعار په عمل کې ثابت کړئ شي.
په ورته وخت کې د خوست سرپرست امنیت قومندان مل پاسوال محمد داود امین وایي چې په مجموع کې د ټولو ناقانونه وسلوالو ډلو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړې او یو شمېر وسلوال کسان یې نیولې هم دي. د چې یوه خبري کانفرنس ته یې خبرې کولې ویل چې د تېرې یوې اونۍ راهیسې تر لسو ډېر وسلوال کسان چې ګمان کیږي په وسلوالو غلاو او ځینو نورو جنایي جرمونو کې ښکېل دي نیولې دي.
تاسې په خپلو سترګو ګورئ چې سارقین مو د وسلو د هغه وسایط چې دوی غلا کړي دي وسایطو سره نیول شوي دي. تعداد مزنونینو البته څلور نفره جنایي په جرمونو کې دي، یو نفر غصب دی او یو نفر مواد مخدرو په ارتباط چې یو کیلو چرس دي. البته دغه ادامه لري د مونږ فعالیت او اجرات په ټول خار کې.
په ټولیز ډول خوست اوس مهال د افغانستان د بامن ولایتونو له جملې ګڼل کیږي، خو د یو شمېر کسانو له لورې د ځینو کیدونکو جنایي پیښو له امله وخت نا وخت له خلکو سره د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښنې پیدا کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
تل د نیوي کال په شپه د نیوي کال په ټام سکوير کې د یو میلیون په شاوخوا کې خلک سره راټولېږي او نوی کال منځي. دا چې سا کال د لمانځلو لپاره څه ترتیبات نیول شوي، راځي رپورټ په ګډه واورو.
لسلو کلونو څخه زیات وخت وشو چې دا دود او رواج موجود دی او د نوي کال څخه په دې ډول لمانځنه د 1908 کال د دسمبر د میاشتې په 1 نیټه د شپې په 12 بجو پیل شوه او د یو شمېر محدودو خلکو په تجمو باندې توپ راوغورځول شو. خو اوس ټول نیویارکیان او د نړۍ په هر ګوټ کې خلک په ټلویزیونونو کې دا مراسم او د کریستال توپ ګوري.
دا چې 2010 کال ستونزو او غضب څخه یو ډک کال و، نو د سګنی نوی کال د واترفورد د کریستال د توپ تحفه د سولې او آرامۍ هیله ده.
د توپ د کریستال ټوټې د رواج سره سم د یوې آیرلندۍ کمپنۍ لخوا د واترفورد په نامه جوړیږي. هغه کارګران چې د دې توپ جوړولو کې بوخت دي، دوی هڅه کوي چې د نوي کال په مناسبت د هر شي ځانګړتیاوې په ډېر دقت سره په نظر کې ونیسي او جوړې کړي.
نو کله چې تاسو ورته دقیق شئ، نو تاسو په حقیقت کې د سولې او خوشحالۍ څخه لمانځنه کوئ. کله چې تاسو ورته له نږدې نه وګورئ، نو تاسو داسې فکر کوئ چې دا د کریستال ټوټې درته ناسي او ترې یو ډول ځانګړی نور خپریږي. نو دا ټول چې سره یو ځای کړئ، نو موږ هر یو ته ځانګړې معنی لري.
څو مهم خبرونه. نن د یکشنبه په ورځ د جلال آباد ښار سره څیرمه د ننګرهار د ولایت د هسکې مینځ د پخواني ولسوال د جنازې په دوران کې له بمونو ډک موټر سایکل د خلکو منځ کې چاودېدلی دی. 13 کسان وژل شوي او 13 کسان زخمیان دي. په داسې حال کې چې په نوي زیلاند او آسټرالیا کې نوی میلادي کال پیل شوی دی، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس خبرداری ورکړی چې نړۍ به په 2013 میلادي کال کې د نوو پیچلو خطرونو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل کوم هیله چې موږ په 2018 میلادي کال کې لرلې سمې ثابتې نشوې. په کینیا کې د یو سرویس موټر د ټکر کېدو په پیښه کې شپږ دېرش کسان وژل شوي دي، 11 کسان زخمیان دي. دغه پیښه نن د یکشنبې په ورځ سهار وختي د کینیا په مرکزي برخه کې د عمومي لارې په سر رامنځته شوه. د مسافر نه ډک سرویس موټر له یوه ټرک سره ټکر وکړ. جنوبی کوریا نن د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یوه بله تجارتي کښتۍ نیولې ده چې په پټه توګه شمالي کوریا ته تیل وړل. ملګرو ملتونو په شمالي کوریا باندې د تیلو د انتقالولو بندیزونه لګولي او جنوبي کوریا وایي چې دا عمل د امنیت د شورا له پریکړې سره مغایرت لري. په تیرو درې ورځو کې دا دوهم ځل دی چې جنوبي کوریا چارواکي وایي چې د تیل نه بار یوه کښتۍ نیولې ده.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونې اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم خدای مل شه.